د مشال ریډي اوردونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر گواخیم او تاسو ته په دې خبري غړې کې هر کله به ما په دې خبري غړې کې تاسو بیل بیل ریپورتونه وړاندې کو په تازه حالاتو تاسو خبر ساتو او ګور چې په پاکستان او په سیمه کې څه روان دي خو لمړی راځي چې د دې خبرونو نمړه د خبرونو سرټکی د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسټس اعلان کړی چې د عمران خان نیول کېدل غیر قانوني دي. په کراچۍ کې د چین پر وی کمپنۍ حمله شوې ده. اوکران ویل بخمود ښار یې سخت دفاع روانه ساتلې ده. د خبرونو تفصیل د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان نن د چیف جسټس عطا بندیال په حکم له احتساب ادارې سپریم کورٹ ته بوتلل شو. اوس د پاکستان ورځپاڼې خبر ورکوي چې هم د اوس د سپریم کورٹ چیف جسټس عطا بندیال په خپل حکم کې ویلي چې د عمران خان په بند کې ساتل غیر قانوني ځکه دي چې هغه د عدالت له احاطې څخه نیول شوی دی. بندیال د عمران خان د نیول کېدو پر ضد د درخواست اورېدنې په وخت نن سهار ویلي وو چې د نوموړي د گرفتارۍ بهیر به لا غځای واپس کیږي له کومه ځایه چې پیل شوی وو. چیف جسټس عمر عطا بندیال زیاته کړې وه چې څوک څنګه د عدالت له احاطې یو ملزم نیولی شي. عمران خان دو ورځې مخکې رینجر ځواکونو د احتساب ادارې په لارښوونه باندې ونیو پر هغه تور دی چې د القادر ټرست په قضیه کې درغلی کړې ده. نوموړی دا تورونه بې بنیاده بولي او سیاسي ګڼي. تحریک انصاف بلخوا د پاکستان پوځ هغه بیان له حقیقت سره په ټکر کې بللی چې پکې د عمران خان تر نیول کېدو وروسته په دې ګوند پر پوځي تاسیساتو د منظمو بریدونو تور پورې شوی دی. ګوند په خپل رسمي ټویټر پاڼه پرون وویل چې پر آئین او قانون عمل کولو سره پر امن او له تشدد پرته د خپلو اهدافو ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي او کم پیښې چې شوي دي هغه ولسي رد عمل دی. پوز ویلی وو چې د پوزي تاسیساتو ته زیان رسوونکو مظاهرو تر شا د تحریک انصاف د ځینو شرخوخو مشرانو لاس دی او هغوی په ضد به خامخا کاروایی کیږي. د پاکستان وزیر اعظم ویلی چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د درغلې په یو مقدمه کې نیول عدالتي کاروایی ده او کوم سیاسي انتقام جویی نه ده. شهباز شریف دا خبره بیگا کړی ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتیرش د عمران خان تر نیول کېدو وروسته د رامنځته شوو حالاتو په غبرګون کې په ټولو غاړو غږ کړی چې له تشدد ډډه وکړي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي چې لږ تر لږه اووه کسان د مظاهرو په دوران کې وژل شوي دي. د لیډي ریډنګ روغتون ویان محمد اسیم مشال ریډیو ته وویل
زیات تر پکې هغه زخمیان دي چې هغه په ګولو لګیدل دي. دې ټیم کې موږ سره چې کوم زخمیان دي هغه په آرتوپیډک کې او په جنرال سرجری کې او مختلف اړونو کې موږ سره داخل دي او دغه علاج شروع دي. سمرم چې مریضان دي نو سمرم چې ټریټمنټ دي سمره علاج دي ټول سره دوایانو او د اپریشنو هغه ته بالکل مفت ملاويږي.
د دې مظاهرو په دوران کې مختلفو سرکاري پوځي او شخصي ودانۍ او ملکیتونو ته نقصان رسیدل دي. د کراچۍ پولیسو په ریویچنۍ کمپنۍ د برید شنډولو په مهال یو وسلوال وژل شوی دی. د دې ښار د پولیسو یو مشر واصف قریشي د مای په لسمه خبرلان ته ویل چې پرون په ابراهیم حیدري سیمه کې دوه وسلوالو د چین هانګ کانګ دوه د جټي نومي کمپنۍ ودانۍ ته نوتل چې هلته ولاړو پولیسو سره نښته وشو. دغه چینی کمپنۍ د چین پاکستان اقتصادي راهداري سی پیک لاندې د بحري بیړیو د مرمت کارونه کوي. تر دې وړاندې هم په کراچۍ کې په چینی وګړو کمپنۍ او کنسلګری یو شمېر بریدونه شوي چې د زیاترو زیمواري بلوچ بلتون پالو ډلو منلې ده. د پورنۍ پیښې په اړه تر اوسه پورې کمې وسلوالې ډلې څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او د افغانستان په اته شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې د زیات شمیر ملخانو د پیدا کېدو په اړه خبرداري ورکړې. د ادارې په دې رپورټ کې ویلي چې دغه ملخان په بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، کندوز، سمنګان، سرپل او تخار ولایتونو کې لیدل شوي دي. راپور زیاتوي دغه ملخان فصلونه او شنه بوټي خوري چې د ادارې په خبره کروندګرو، ټولنې او ټول هیواد ته یو لوی ګواښ ځکه دی چې په اوس وخت کې افغانستان د سخت خوراکي او د خوړو د بحران سره مخ دی. د اوکران پوز وای چې زوکونی د روسیې د تازه بریدونو په وړاندې د بخمود خار دفاع ته دوام ورکړی دی. داسې وخت کې دا چې اروپایي ټولنې د روسیې لخوا پر اوکراین د پراخ یرغل په اړه پر ماسکو د تازه بندیزونو په لګولو بحث کوي. د اوکراین لوړ پوړي پوځي چارواکي د مې په لسمه د ورځني معلوماتو ورکولو په وخت ویل چې روسیې زوکونو د دونیتسک چې د جګړې لومړۍ کرښه ده د بخمود پر اودیوکا مارین کاسیمه کې د جګړې په اوکراینی زوکونو شپږ څلوېښت بریدونه کړي دي. پوز وای چې له دې حمله پرته روسي ځواکونه په اودیو کا کې د اوکراینی پوز په ضد جنگل وته کې هم کارولې دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم د اوس موږ اوریدل شي او درته وایو چې تاسو د مشال ریډیو ټول خبرونه په مشال ریډیو موبایل اپ باندې هم همدا وسور په دې غړي کې د نور ریپورتونو تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو په ضد دغه د پلویانو پر تشدد او مظاهرې دوام لري. احتجاجونو پر عام ژوند او کاروبارونو څومره اثر کړی دی؟
دې جلوسونو بس دا اثر غرزولې چې کرایان هم د سره نوزي کرایم ډیره مشکله باندې خرچم د نبار کیږي رورا او ار یو سټیشنری آیټم 600% وړو کو سو کې اغستیم نشي.
د تعلیم لپاره د ایوی افغان مبارز لخلی بوارې چې څنګه یې د جنکو لپاره په کور دننه زده کړې ترتیب کړي.
ما اولته ما د یو ټولګي نه شروع کړي و ارتیا په بنیاد باندې او د مشرانو په مشوره باندې چې هغه وختل چې مونږ ته هم ټولګي شروع شي او زمونږ هم انجنیز ته کړو.
د تکواندو د یو لوبغاړي په اړه هم درته ریپورت لرو.
پاکستان شه داس خاص مشالات ته توجه نه ورکړ کیږي. کرکٹ مطلب ون خلک په میډیا کرکٹ شو کوي کیم شه په میډیا روشي ظاهري خبره د خلک یې پورا.
د دې ترڅنګ ځینې نور ریپورتونه هم لرو را سره وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوښیل کسانګ چې تاسو په خبرونو کې وردل په پاکستان کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر نیول کې دوه ورځې هم دغه د پلویانو مظاهره روانه دي. احتساب ملي ادارې نوموړې د درغلیو په مقدمه کې د پښتون لپاره بیول او د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال نن احتساب ادارې ته حکم وکړ چې عمران خان د عدالت ته حاضر کړي. دا چې په عدالت کې زوشو الته څه کاروي وشول په دې اړه د خپل همکار طاهر خان سره خبر کوو. اسلام آباد کې طاهر خان سره ستړي مشه کو په دې اړه نور معلومات ته اوریدونکو ته ورکړي.
خپل اوریدونکو ته مهم خبر ورکو چې د پاکستان سپریم کورټ د تحریک انصاف د مشر عمران خان د خوشي کولو حکم ورکړی دی او د چیف جسټس اول عمران خان طلب کړي وو حکومت ته ویل چې حاضر کې چې څنګه حاضر شو نو اول خو سپریم کورټ په خپل فیصله کې د عمران خان نیول غیر قانوني وبلل او وسره بیا دا حکم هوکې په فوري توګه د عمران خان خوشي شي دا حکم لږ شی بولاند ورکړ شو. دویم بیا عمران خان ته د سپریم کورټ لخوا ویل شوی دی چې یو وار بیا د اسلام آباد های کورټ ته رجوع کړي ځکه چې عمران خان اسلام آباد های کورټ څخه نیول شوی او نیمه فوزي ځواک رینجرز هغه د غزه څخه نیول او کله چې د عمران خان د نیولو خلاف د پی ټی آی لخوا کم یو درخواست دایر کړی شوی په سپریم کورټ کې وو دا غې سماعت هم نن مقرر شوی او په سماعت دوران کې لا د غد رهایې حکم نو شوی لیکن چې کله سماعت اوریدن روان و نو هغه وخت هم د ججانو دا د موقف وو چې د عمران خان نیولو سره د عدالت سپکاوی شوی دی. بیا عمران خان نن چې کله سپریم کورټ ته حاضر شو نو هغه یو بیان هم په سپریم کورټ کې ورکړ او په هغه بیان کې یو خود دا داوا وکړه چې دی په ډنډو وهل شوی دی او دویم دا وی چې د سره د یو مجرم سلوک شوی دی. دریم عمران خان دا داوا وکړه چې هغه د اسلام آباد د های کورټ څخه تختول شوی او چې کله هغه بیا په حراست کې وو نو هغه ته د جرم په اړه باندې هیڅ ندی ویل شوی او هغه دا وی چې ما ته علم نو ځکه چې دې ما ته سندی ویل چې د پاسه کې نیول شوی دی. نو بهرحال دا نوې پرمختګ دی او موږ به ګورو چې روسو بیا سکیږي.
ترخان صاحب، دوی خو د حکومت چې کوم خبره کوي او احتساب اداري چې ویل چې د القادر ټرست په درغلې او په کیس کې نیول شوی دی، چې د هغه پیسو کې درغلی کړی ده. یو خبره دلته چې مخکې تاسو اسلام آباد د هایکورټ خبرو کړی دی چې کله ونیول شو، په هغه وخت کې خو رپورټونه داسې وو چې هایکورټ د نیول قانوني ګرځولې دي. اوس د دینه مخکې به څه کیږي؟ آیا د به خوشی شي لکه څنګه چې سپریم کورټ ویل کنه لا به قانوني راکړه ورکړه د جنگ او د مقدمه روانه؟
نه، د سپریم کورټ حکم خو ډیر واضح دی، لکه چونکی په د اسلام آباد د نیولو پاړه باندې د عمران خان پارٹی هغه ډلې پی ٹی آئی رجوع کړی و، نو دا هم د عمران خان د دغه عریضه د دغه درخواست په بنیاد باندې غیر قانوني بللی شوی دی او بیا د رهایی حکم شوی دی. البته دا ورته ویلی دی چې سبا عمران خان ته ویلی سبا ته های کورټ ته حاضر شاه یو وری، او های کورټ ته بیا هم سپریم کورټ ویلی چې سبا د سماعت کې مسله اصل کې دته دادا چې کم زمانه زر دی او یاد د قانوني باس شوی دی عمران خان، او بلکې په خپل باندې چیف جسټس بلکې نن یو خبر وکړه اول باغې تلارشم بیا به نور خبرې کوه. هغه ته وی چې هر کله یو کس هغه عدالت ته حاضر شي نو معنی دا ده چې هغه خپل ځان عدالت ته اوس پاره، لکه سرندر شو لفظ په سپریم کورټ کې استعمال شوی دی. نو لکه دلته د نقطه چې نن و د سپریم کورټ د بحث هغه هم دغه و چې په کم انداز کې عمران خان نیولې شوی دی، نو دغه نیول د سپریم کورټ دا نظر چې قانوني تر اوسه پورې د کیس په اړه باندې څه نه دی ویلې شوی، چې کوم کیس ته ست خبر خو درسته چې هغه وخت کې ویلې شوی وو د قومي احتساب بیرو له خوا چې یو کیس کې نیولې شوی دی. تیر کال دغه کیس مخې ته راغلی و د القادر پوهنتون یا ټرست په نامه باندې کوم اداره ویلې شوی ده چې د پاکستان یو لوی د کجداد جدادی شخصیت هغه عمران خان ته دغه ځمکه ورکړې وه په یو تحفه ورکړې وه، او د هغې بدل کې عمران خان دغه باندې چې کومه جرمانه 190 پاونډ په برطانیې کې دغه پیسې هلته غیر قانوني هغه موندلې شوې وې، هغه پاکستان ته ورکړې وې. نو دلته لکه د حکومت دا وه چې پټه معاهده ردی شوې ده، خو لیکن موجود په سپریم کورټ کې دا وه چې د عمران خان د وکیلانو هم دا لمه موقف و چې عمران خان نا قانونه توګه باندې نیولې شوی دی. دغه موضوع هم په دغه بنیاد باندې دلته په سپریم کورټ کې د کیس موضوع نه ده چې عمران خان باندې دغه تور دی د کرپشن یا د بدعنوانی یا د فساد، نو بهرحال اوسغه خود ریحه شوی دی. سبا به کدي سپریم کورټ های کورټ بیا کله لکه سکیږي بیا رجوع
کیږي. طاهر خان صاحب، دلته لږ یو کنفیوژن ده چې دی اوس فزیکلی خوش شو کنه لا دی به یی په ځکه چې په نور وختونو کې موږ داسې لیدلې دي په مختلفو کیسونو کې چې عدالت دی او چا د خوش کول او امرو کې پولیس یو بل کیس کې هغه نیولې، دا سم امکان لري چې دی به دی بلا په جیل کې کنه؟
دا د احتمال ډېر ځکه شته چې په عمران خان باندې خوړیدات کې سونه دي، او اکثر چې کله تاسو ته هم پته باندې پوهه چې کله اکثر حکم ورکول کیږي د رهایی، نو په هغه کې لاندې لیکلي که چېرې دا کس په یو بل مقدمه کې مطلوب نه ویني خوشي، لیکن دلته اوس سپریم کورټ چې کوم تر اوسه پورې کور سپریم کورټ جزیات روان دي، خو لیکن تر اوسه پورې کم جزئیات او تفصیلات راغلي دي، نو په هغه کې دغه دوه مهمې خبرې دي چې نا قانونه بلل غیر قانوني بلل د عمران خان نیولا او د عمران خان نیول او دغه د رهایی حکم. لیکن دلته یو بل خبره شته چې عدالت خو حکم وکړ، لیکن اوس خو پاکستان کې هغه دغه وخت ختم دی، سرکاري وخت دفترونو وخت چې دی، نو پولیس به انتظار کوي د سپریم کورټ هغه رسمي اعلان ته چې لیکل شوی بڼه باندې کله پولیس له ورشي، نو آیا هغه کار نن کیږي هغه کار سبا کیږي. دغه اوس ځینې شیان به لږ وخت پس بیا نور واضح شي، لیکن دا خو مهم پرمختګ وشو چې عمران خان د رهایی حکم ورکړی شوی دی. نو عمران خان تر اوسه پورې لا بهر نه دی راوتلی، ځکه چې دی به واپس خپل ځای کې چې کوم ځای کې عمران خان وو. بلکې یو بل دلچسپ خبره دا هم ده چې عمران خان حاضرې دوه لپاره حکم تقریبا یو نیمه ګنټه دوه ګنټه مخکې ورکړی شوی، څلور نیمه پورې حاضر کې، لیکن هغه حاضر تقریبا د شپږ بجې بیا لس منټه کم په شپږ بجې خوشا کړ. دا هم پته نشته چې عمران خان
همکار طاهر خان څخه واورېدل اسلام آباد چې عمران خان د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر چې دوه ورځې مخکې نیول شوی و د درغلې په یوه قضیه کې، هغه نن سپریم کورټ چیف جسټس راز عمر عطا بندیال چې د حکم کړی دی چې هغه د خود شي، ځکه چې دا غیر قانوني نیونه ده، دغه په نظر باندې او د عدالت احاطې نه باید هغه ونه نیول شي. خو اسلام آباد های کورټ په سیشن بی یا نه په ورځ باندې پرون نابل ورسکل چې عمران خان ونیول شو، هغه ویلی وو یو حکم کې دا ویلو چې دا نیول چې دی قانوني دی، نو په دې باندې به نظر ساتو چې مخکې د دین آی عمران خان خوشی کیږي او کنه د قانوني چې کوم تابل مابل دی او ناندری دی او کوم قانوني جنگ چې دی هغه د دوړو خو چې کوم د حکومت او د عمران خان د ګوند چې کوم روان دی هغه به هم روان پاتې شي. کنه یو بل ریپورت به تاسو درورو لګت څنګه چې تاسو خبرې د پاکستان د نورو برخو په شان په خیبر پختونخوا کې هم د تحریک انصاف غړو لوتیر دور زورایي سي پر تشدد مظاهره کړي دي او پولیس وایي چې د مظاهره چنو پولیسو ترمنځ په نښتو کې شاوخوا سل کسان ټپې شوي دي چې پکې پولیس سرتیري هم شامل دي. د خیبر پختونخوا پولیسو نن په یو بیان کې زیاته کړه چې په نښتو کې و کسان وژل شوي دي او ګڼ ژوبل کسانو کې 15 پولیس داسې و چې هغوی درملنه شوې ده. په دې اړه د عظمت علي شاه رپورټ اورو.
دا پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د گرفتاری پر ضد د میلانه همي د خیبر پختونخوا به شمول د ملک پټولو خارونو کې د پاکستان تحریک انصاف کارکونکو احتجاجونه پیل کړی دي. د خیبر پختونخوا پولیسو په وینا چې مظاهرچیانو ځینی حکومتي ودانو ته اورونه چولی او املاکو ته زیان رسولی. دا پولیسو په وینا چې په ټوله صوبه کې احتجاجونه کې و کسان مړه شوي دي. د لیډریډینګ هسپتال ویاند محمد اسیم مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو دوه ورځو کې هسپتال ته له یو سل سلویښتو نه ډېر جوبل کسان او سلور مړي راوړل شوي دي.
دې ټیم کې موږ سره په لارج کې 30 کسان داخل دي او زیات تر پکې هغه زخمیان دي چې هغه په ګولو لګېدلې دي. نو دې ټیم کې موږ سره چې کوم زخمیان دي هغه په آرتوپیډک کې او په جنرل سرجري کې او مختلف اړونو کې موږ سره داخل دي او دغه علاج شروع دي. سمرم چې مریضان دي نو سمرم چې ټریټمنټ دي سمره علاج دي ټول سره دوايانو او د اپریشنو هغه ته بالکل مفت ملاويږي.
دا خیبر پختونخوا د پولیسو په وینا چې په مظاهرو کې 15 پولیس هم جوبل شوي چې پکې و د پولیس افسران هم شامل دي. پولیس په خپل رپورت کې ویلي چې د مظاهرچانو پر ضد یې کاروایانی شروع کړي او د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو بشمول په خبر کې یو سلشل سوابه کې سلويخ او په مردان کې د شپږ دیرش کسانو بشمول د صوبې د مختلفو برخو نه په احتجاج کې رواني کون کې گرفتار کړي دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو په وینا چې احتجاجونو کې د امبولانس بشمول لس گاډي او د پولیسو دوه موټر سایکل د ریډیو پاکستان او الیکشن کمیشن ودانې هم سوځول شوې دي. پولیس وایي چې مظاهرچیانو د مې په لسمه په دیر کې د فوجیانو په کلا او تیمرګره کې د اف سی په سکول حمله وکړه او ودانې ته د نقصان رسولو بشمول له هغه ځایا لپټاپ فرنیچر او نور سامانونه هم وړي دي. پولیس وایي د ویډیوګانو د لارې د مظاهرچیانو د شناخت عمل یې شروع کړی او د شناخت وروسته به د ککړو کسانو پر ضد کاروایا نه کیږي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو د مشال ریډیو د تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د اوس موږ اوریدل شي. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده له دوه ورځو راهیسې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته مظاهرې روان دي او په دې مظاهرو کې ګڼو کاربرونو ته نقصان رسیدلې ده. سړکونه هم ځینې ځینو کې خراب شوي دي، ګاډي سوځول شوي دي. د پېښور د خارانو سره زموږ همکار فرهاد شینواری خبرې کړې دي چې د دوی کاروبار او ژوند باندې دغه مظاهرو څومره تاثیر کړی دی. راځي چې دا وره
جی حبیب حسن، پاکستان کمیشن برای انسانی حقوق ممبر ما او سماجی کارونو کې منګل تکار کو ما صرف دار سکولو چې کلا د سیو سیاسي هنګامه جوړی شي یا کم مطلب د کمی پارټۍ لیډران گرفتار شي یا بل سګي دا خو معمول دی. نو هغه کې چې کم پلویان دي یا پروټیسټرز دي هغه لدانه دي په کار چرا بلډینګ ورانه نه یا سړک ورانه نه بلکې هغه پرمونوسیږي او پرمون احتجاج وکي په ډېر تعداد کې راغون شي. هو دی دا سیو کې چې تشدد نه کاروانه خلی زکه تشدد متشددانه رویه ته نور هم دوام ورکي. نو معاشره کې یو بدمنی جوړیږي او خلک هم پازاب شي او خپل نقصان کیږي. نو سرکاري بلډینګونه خدا زمونږ دي، د خلکو دي، د پبلک پراپرټي ته ویل شي او د ته نقصان رسول دا یو کرایم دی. باید چې مشران هم د خلکو وي کی چې به املاکو ته نقصان رسول جرم دی.
احترام حسین، زمونږ د دوایانو کار دی، دا چې کم دی بس ډیر کم نو والا ناراضي او هغه د وجه چې کم ډیره دوايي شارت ته مونږ دلته کې چې کم دی زمونږ کمپیشنټس دی هغه ته مونږ ویلي وي چې دا شی برازي دوايان اورډر هم ورکړي هغه مونږ ته دلته راځي نو مونږ ته وي ولته کې لارې بندي نو دا چې کم دې ډېر زیات مسایل دي گاډي چې راځي گاډي اوس وځي د دې وجه خلک چې کم دې بندي ناراضي زړه بيمارانی بلډ پريشر مریضانی دا غي چې کم دې ډېر زیات مسایل هر چا خپل دوي د بلډ پريشر مریض وي دا غي بيماري نور حد تر سي سیوا کیږي
مهرب ګل بس هم د ټیکسی چلو ورو کې نو بالکل راوته وي 2000 مو ګټلې 2000 مو مس روپے درک نه لګي بس په ځای بلاړو مزدوري شته نه او چې کم تر رسول یاري بند وي خلکو چټي رونه سي ورونه بلګړي یاري بند کړي دي بس هغه طرف ته تلای نشو لریم چا سن شو تلایم دلته لاند مزدوري نشته او راوړو بس څنګه ده او بل طرف ته کم دی کنه داسې مزدوران نشته او بس خپه یو ډیر ولا جن وسو وګورو ګای نو بس مده په تم سره بلاړو چې تصویرلې وره شي وسورلې شته نه
نوم شهزاد سټیشنری دی جلوسونو بس دا نصر غرزولې چې کرایانم د سره نوزي کرایم ډیره مشکله باندې خرچم د نبار کیږي روره او ار یو سټیشنری آیټم 600% وړو کو سو کې اغستیم نشي سو سبق سکولونو ته نه زینو سو پس دا کو کډری کاله مخ کې سکولونو بند په کورونا په وجه او اوس پکې دوی دا شی را وسته الګ نس خبره نه ساتره بس سکولونو بند سکولونو سره بند د ماشومان مستقبل تباک دا د بورډ د اگزام چې کم دی دا د نهم لسم دا د ماشومان د ټول عمر د مستقبل یو بنیاد دا یو دی د لاس خو کافی را ده بسر وخت ناس یو سات بسات بس سامان نه دن کو او بس ګورو کله شټل لخ کده کو کله دا کو
ټیکسی ډرایور یم چې نوم می شاهزاد دی هغه داندې گاډی رنو پر سار راغلی ولاړی ایس نشتا سورلې نشتا نور سر نشتا لارې بندي پس ورلې رام شي نه شوړې لارې بند می بد حالت شروع دی پي جی مالک له خوځي 500 روپیا ورکاو کومه مطلب دی کو کنه کو دې نور دې تاسو وی نه ګوري په دې ګر مې کې ولاړی څنګه خوځي بس دا بوره د خیر سره ټوړه چي نو 4000 تلاړه نو بس دا لازمان غوړي چې غوړي غوړي چيني غوړي نو کومه خرو کنه خرو نو بچول خو یوړو
اوریدونکو تاسو د پېښور د خاریانو خبري اوریدئ چې د تحریک انصاف د مشر په خوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو وروسته چې کوم مظاهره شوې دي د هغې مظاهرو په د خلکو باندې په ژوند باندې په کاروبار باندې څه اغیز کړی دی په دې اړه باندې اړوند یو بل مرکې ته ورسو. تاسو مخکې واوریدل چې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال هم د نن بلکې لږه شپه شل منټه مخکې د حکم وکړ چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په غیر قانوني توګه نیول شوی دی او هغه باید خوشي شي. په هغه عمران خان چې د سه شنبې نه په ورځ باندې نیول شوی وو او هغه رینجرز وکړو د احتساب ادارې په غوښتنه نیولې وو. احتساب ادارې ویلي چې هغه عمران خان باندې د درغلي تورنې دي نو ځکه دا نیولې دي. خو هغه د اسلام آباد د های کورټ د احاطې نه نیول شو. سپریم کورټ ویلي دي چې د باید په عدالت کې دنه نه نیول شو او د نیول کېدو په اړه قانوني تقاضین دي پوره نو ځکه باید هغه سم دستي خوش شي. اوس دلته قانوني ځینې پوښتنې دي چې هغه موږ د خپل ملمت څخه کوو. موږ سره اډوکیټ عبدالرحیم موږ سره راغله دی د سپریم کورټ وکیل دی عبدالرحیم صاحب ستړي مشي او که د مشال ریډیو اردوونکو ته تاسو دا وایي چې اوس به د دې نه مخکې څه کیږي؟ سپریم کورټ خو حکم وکړ چې عمران خان دې سمدستي او زر تر زره خوشي شي خو کله چې عمران خان نیول شوی و اسلام آباد های کورټ ویلی وو چې د نیول قانوني دی او ټوله قانوني چې کوم اړخونه دي ټول پوره شوي دي. نو اوس به دا قانوني دا راکړه ورکړه او جنگ به رواني د دواړو خو د حکومت او د عمران خان د ګوند او کنه د به خوشي شي سمدستي.
جی ډیره مهرباني. اول خو چې ماته موقع راکړه په دې مهمه موضوع باندې. اول خبره خدا ده کنه چې د عمران خان باندې چې کوم تورونه لګېدلی وو دا څه واړه تورونه دي؟ ډېر غټ غټ الزامات په باندې لګېدلی وو او په دې کې ډېر حقایق هم نو په دې بنیاد باندې په دې باندې مقدمه در شوله. او مقدمه سره زه به دومره خبره وکړم چې د مقدمه سره په عمران خان د در شوې د پاکستان په دې آئینی او قانوني تاریخ کې په ټولو سیاسي چې کوم لیډرشپ دی په دې مشرتابه باندې وختن په وختن لګېدلی خلکو جیلونه هم تیر کړي دي. خدا یو داسې عجیبه غونډې کیس دی چې بده باندې څنګه دا شی ثابت یو قسم کته سوې ریکارډ دونه واضح ته چې بده باندې ارشي ثابت شوی دی کنه. خو دې به وجود چې کله دی ونی وشو ټول پاکستان د خلکو اور واچو نو په دې کې د سپریم کورټ نن مداخله ته دا څو بیا یو بل داسې عجیبه غونډې خبره ده چې د یو لکدي مثال وځد درکمه چې په یو کور کې فرض کا یو کار وشي کور ولسنوي او غونډي ورته وای چې نه دا کارستا کور کې غلط شوی دی. های کورټ په پرمیسس کې دننه پرون د عمران خان گرفتار شو، های کورټ ایکشن په واخستو، های کورټ ایکشن واخستو کله حقایق راټول کړل، نو حقایق دا و چې د های کورټ په عدالت کې دنه د عمران خان دی گرفتار شوی. عمران خان پټیشن فایل کوو د اسلام آباد های کورټ یو ایس او پی دا سټینډرډ اپریشنل پروسیجر دی، ال داغه دا وایي چې کلم یو کس راځي اول وا بایومیټریک دی وګته بلګي په غن آباد بدای عدالت دا کیس فایل کوي کنه. نو څوپره د بایومیټریک فارمالټیز چې پر شوی نه په غن اول چې کوم را د گرفتاری ممکنه ده، دا په نور عدالتونو کې دا خبره ده. نو چې کله حقایق مخې ته راوړل شول دا خبره په چیف جسټس مخته وشوه، امیر فاروق صاحب د اسلام آباد یو چیف جسټس ده چې دوی خو راغلی وو، خو بس دا دی چې د کیس په عدالت کې پینډینګ نه و، کیس داخله شوی لا نه و، دوی د یو پروسس دپاره راتو، خو چونکې دوی وانټیډ وو په ډېرو کیسونو کې دوی خلکو ته مطلوب وو د ادارو ته، نو بس د ته گرفتاری د آئین او قانون مطابق شوی ده. نو بیا اسلام آباد های کورټ چې کله د ټول حقایق وکتل بیا د خبره وکړله چې بهشکه د عمران خان چې کومه گرفتاری ده په دې کې مطلب دا بالکل آئینی او قانوني تقاضه پوره شوی دي، او دویمه خبره دا ده چې په دې کې زموږ چې کومه اداره ده اسلام آباد های کورټ د دې څه توهین نه دی شوی کنه. نو نن چیف جسټس را پاسېدو او بس د اکشن واخستو.
نو دا اوس مخکې څنګه کیږي د قانوني کاروایی به مخکې څنګه کیږي؟ د به سمدستي خوشی شي لجل او کنه لا به یې، ځکه چې اکثر وختونه کې دا شوې دي چې کله د سپریم کورټ یار عدالت چې د یو کس د خوشی کولو حکم کوي په بل یو مقدمه کې هغه مسیسار پادشي
به دي. د دې د سکار دي چې کله د یو کیس کې د چا ضمانت وشي نو په عدالت چې کوم دا د سپریم کورټ خو صرف آرډر وکي، لاندې چې کوم عدالت کې کومه تھانه کې یا په کوم احتساب یا ایف آی اے په کومه د تھانه کې په باندې د ایف آی آر درج شوی وي بیا هغه عدالت د ضمانت ورکي، متعلقه عدالت به چې کله ضمانت ورکي په ضمانت یو روپکار جوړ کې پخې چې کله جیل ته ځي په روپکار باندې دا واضح لیکلی وي چې دا کاسته کوله خلاص شي په ضمانت باندې دا خلاص شي په شرط دی چې دی په بل مقدمه کې مطلوب نه وي کنه، بل مقدمه کې څوک غواړي نه. نو کچرته په بل مقدمه وي، کچرته په باندې بل ایف آی آر وي چې پخ کې د گرفتاری مطلوب وي، نو دا نشي را خوشي کېدل. البته که سپریم کورټ آرډر هم کړی ولې چې دا د سپریم کورټ هم یاره دی حکم تابع دی ولې چې دا خو یو اساسي قانون کې دا خبره لیکل شوې ده، ٹھیک ده چې څو پر د بل مقدمه کې وي نو دا خو نشي خوشي کېدل.
صحیح، ډیر من عبدالرحیم ایڈوکیٹ صاحب تاسو ډیره مهرباني. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او کم چې قانوني لارې چارې دي پاغه باندې تاسو زموږ د کارپو ایڈوکیٹ عبدالرحیم خبرې واورید چې تر دې مخکې به څه کیږي عمران خان په اړه باندې چیف جسټس عمر عطا بندیال نن حکم واورو چې هغه د خوشی شي لجل، خو بلخوا سپریم کورټ بخنه غوړم اسلام آباد د های کورټ چې د نه پورز باندې ویلو چې دا غو نیول قانوني دي او ټول تقاضي به کې پوره شوې دي. په دې اړه باندې تاسو زموږ د کارپو نظر واورید چې مخکې به قانوني کاروایی څه وي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دا مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس تاسو اوریدل شي، او دا هم تاسو وایو چې دا مشال ریډیو خبرونه په فیسبوک باندې تاسو ځکه دا اوس نه خبريږي ویډیوګانې تاسو ځکه نه ګورئ چې اغلته یو تخنیکی ستونزه رامسته شوې ده، او د دې تخنیکی ستونزې د حل لپاره موږ کوشش کوو چې حل کو انستګرام او فیسبوک کې په تخنیکی مشکلاتو د وجنه زبوګ ویډیوګانی تصویرونه تاسو نشئ کتلی. موږ تاسو ته بیا بیا وایو چې موږ کوشش کوو چې دا مسله حل شي، او تاسو بیا د مشال ریډیو خبرونه ویډیوګانی تصویرونه او په لیکلي بڼه باندې رپورټونه د فیسبوک او د انستګرام د لارې هم ترلاسه کړئ. تاسو په همدې حال کې کولای شئ چې د مشال ریډیو خبرونو ویډیوګانو تصویرونو ته د ټویټر او د یوټیوب د لارې ورشي. یوټیوب چې تاسو کله پرانیزئ نو هغلته تاسو کولای شئ چې مشال ریډیو سرچ کوي وی لټوي تاسو چې مشال ریډیو راشي تاسو موږ ویډیوګان لته کتې شي ملګر دوستان سره شریکوي شي او په یوټیوب کې موږ سره سبسکرایب کېدل هم شي پر دې علاوه په ټویټر باندې موږ یو twitter.com ته تاسو ورشي اغلته د مشال ریډیو چینل ولټوي اکاونټ ولټوي او یا هم twitter.com/mashalradio ولټوي مستقیما په مشال ریډیو ته ورشي الته موږ فالو کوي زموږ ویډیوګانې تصویرونه او رپورټونه چې دي اغه تاسو ته اغه لاغه ځای هم وړاندې کیږي د دې ترڅنګ تاسو موږ د ریډیو دلاري او د ریډیو دلاري موږ سره رابطه هم کولای شي اوس د خبرونه نیمه ته ورسېدو راځي چې د خبرونو لنډیز وره د پاکستان چیف جسټس عمر عطا بندیال نن حکم وکړ چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشیشي عمران خان دوه ورځې مخکې د رینجرز وکونو لخوا د احتساب قامی ادارې په غوښتنه د اسلام آباد های کورټ ته د ورتګ په محل نیول شو پاغه د درغلې تورونه دي اسلام آباد های کورټ دا نیول کېدل قانونی بللی وو خو نن چیف جسټس عطا بندیال وو ویل چې دا نیول غیر قانوني او غدي سم دستي خوشیشي په همدې حال کې د عمران خان د پلویانو مظاهره دوام لري او په مختلفو ځایونو کې سرکاري او شخصي ودانیو ته نقصان رسیدل دي د کراچي پولیس وایي چې پر یو چنئی کمپنۍ د بریټ شندول په محل یو وسلوال وجود شوې ده د دې خار د پولیسو مشر واصف قرشی د مې په لسمه نیټه خبرلان ته ویل چې پرون په ابراهيم حیدري سیمه کې دوه وسلوال د چین هانګ کانګ دوه د جټي نومي کمپنۍ ودانې ته نوتلی و چې له هلته پولیسو سره نښته وکړې تروسا کومي وسلوال ډلې په دې اړه سندې ویل خو په تیر وختونو کې په چنئی وګړو کمپنۍ او کنسلګریو بلوچ بلتون پالو ډلو چې له پاکستان د ازادۍ لپاره جنگيږي زمواري اخیسته وو او حمله کړي وي د اوکرين پوز وایي چې ځواکونه د روسیې د تازه بریدونو په وړاندې د بخمود خار دفاع ته دوام ورکړي د بده سیل کې د 4 روپۍ ټولنه د روس لخوا پر اوکرين د پراخ يرغل پړه پر ماسکاو د تازه بندیزونو په لګولو بحث کوي یاد دی وی چې روس د تیر کال په فروری میاشت کې په اوکرين یرغل کړه وو او په ختیځ کې غړې سیمې نیولې دي اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دا مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا وسوره دل شي لکه څنګه چې تاسو مخکې باوریدل چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر نیول کې دوه وروسته د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د پلویانو مظاهرو ته دوام ورکړی دی او د دې مظاهرو په دوران کې ځینی ګاډي سوزول شوې دي ځینی سرکاري ودانۍ سوزول شوې دي ځینی شخصي ودانۍ او مارکیټونه هم سوزیدلې دي دا چې دا صورتحال او دغه مظاهره په اقتصادي حالاتو باندې به څومره اثر انداز شي په دې اړه د غلم غوث رپورټ اور
په هیواد کې د غیر یقیني سیاسي او امنیتي صورتحال وروسته د پاکستان تر ټولو لوی تجارتي ښار کراچۍ کې د پاکستان سټاک ایکسچینج شمیرې ښایي چې په مجموعي توګه د کاروبار په حجم باندې هم ډیر بد اثرات پریوتی دي د پاکستان د دولتي بانک د شمیرو تر مخه د مئی په نهمه او لسمه نیټه د امریکایي ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپی نرخ یو ځل بیا په خطر روان شوې دي او د مئی په یو لسمه نیټه په بینک دننه د یو امریکایي ډالر په مقابله کې د روپی نرخ د 290 روپونه زیات شوې دي او په مارکیټ کې د یو امریکایي ډالر نرخ د 300 روپونه زیات شوې دي د اسلام آباد په نړیوال پوهنتون کې د اقتصادیاتو د څنګ د استاد او شینون کې ډاکټر میراج الحق نامی په سوداګرۍ او اقتصاد د غیر یقیني صورتحال د اثراتو په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې د غیر یقیني صورتحال اثرات به یوازې په سټاک ایکسچینج او بازارونو کې په تجارتي هلو ځلو نه وي بلکه دا اندېښنه هم ده چې کزر په پاکستان کې سیاسي استحکام ناراضي نو د پیسو د نړیوالې ادارې IMF نه د قرض د پروګرام په بهاله به هم بد اثرات پریوزي
کوم د نړیوال معیشت کې کوم استیبلټی دا یعنی اکنامک استیبلټی دا غاړه پولیټیکل استیبلټی سره راغلی تړون دی یو فیوچر ښکار نه دی کنه کوم چې آی ایم ایف پروګرام دا شانت کا کې سټینډ دی کوم انویسټمنت دی او څومره چې اقتصادي هلې ځلې دي ناغه خو را روان وخت ګوري د ملک معاشي د ملک چې کوم سیاسي حالت یې هغې ته ګوري سیکورټي ته ګوري نو ستاسو مخې ته چې سټاک اکسچینج خو هغه باندې ډېر بلو ساتل وتی دا شان د روپۍ قدر کم شو نورم کمې دي شي موږ ډېر ځین چیلنجز مخامخ دي دا یې نیک پروګرام مخې ته پروت دی دا ګوره کلیر انډیکیشن دی که دا یې نیک پروګرام راځي شي نو موږ په دفاعت کېږي
په کراچۍ کې په اقتصادي او تجارتي الوزلو نظر لرونکي خبريال وکیل الرحمن وایي د مئی په نهمه او لسمه نیټه په کراچۍ سټاک اکسچینج باندې بد اثرات پریوتی وو خو اوس د مئی په یو لسمه نیټه د سټاک اکسچینج صورتحال کې خواله راغلې ده
معیشت چې کوم متعلق کم شوبې دي باغ باندې منفی اثرات به پریوزي او ځکه چې ملک کې چې کوم دا مختلف سامانونو کم ترسیل دي هغه چې دینو متاثر دي او څه چې کوم فورن انویسټر سي یا لوکل انویسټر هغه دې صورتحال ته لګ په دې نظر سره ګوري چې هغه فوري څه فیصله مې چې نو هغه بل ویډ هیل ویډ هول کی یا نور دا وي نو دا خو یو نیگیټیو اثر دي او باقي چې دې سلیا سره چې دینو دا یو کلیریټی چې دینو په دې نظر سره خپل ګوري چې کم یو خبر روانه و چې کیدی شي حکومت چې دینو بدل شي الیکشن ضرور شي نو هغه لیا سره سره کلیریټی مراله چې مطلب حکومت چې دینو فوري سره د دې د لوس امکان نه کوي
یاد دی وی چې تیر کال په پخوانی وزیر اعظم عمران خان په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد د لاري داغه د حکومت ختمیدل وروسته د پاکستان تاریخ انصاف او موجوده وفاقي اتحادي حکومت ترمن سیاسي تاوتریخواله دوام لري او د مئی په نهمه نیټه په القادر ټرست قضیه کې د درغلو په تور د احتساب د ادارې نه په امر د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول وروسته په هیواد کې سیاسي بے‌ثباتی نور هم زیاته شوې ده چې د وجه په اقتصاد بد اثرات پریوتی دي
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خبريږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش کلو هرڅه لنډی سپی 15,250 2,113 او 15,315 شپیته کلو هرتز اوریدونکو ته یادونه کو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویش کلو هرتز خبريږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دغه سپو باندې زموږ خبرونه واوري ک په دغه سپو زموږ د خبرونو په اوریدو کې کوم سنځل لري نو موږ سره رابطه وکړئ موږ به در حل کو دا هم تاسو دریا د کوچې پر فیسبوک او انستګرام باندې تاسو په اوس وخت کې د مشال ریډیو ویډیوګانو تصویرونو او په لیکلي بڼه ریپورټونو ته لاسرسی نه لري ځکه چې هغه ته یو تخنیکی ستونزه را پیدا شوې ده دا غي په حلولو باندې موږ اخته یو بوختي او کوشش کوو چې حل کړو درته خو تر هغه پورې چې هغه سمېږي تاسو کولای شئ د مشال ریډیو ټول خبرونه په مشال ریډیو موبایل اپ او همدارس د مشال ریډیو دلاري او ک ویب سټ ته تګواړم مشال ریډیو ډاٹ کام زمبګ پته په پاکستان کې مشته یو شمیر افغانان وای چې د عمران خان تر نیول کې وروسته په دې هیواد کې رامسته شوی حالت دوی ته د اندېښنې وړ دی دوی مشال ریډیو ته ویل چې د ډار په فضا کې ژوند کوي او کورونو نشي وتلې د افغانان چې د طالبانو تربیه او واکمنې دوه وروسته پاکستان ته تللي دي خو لاغه اروپا امریکا او نور هیوادونو کې د مشتېدو بهیر مخته بیایي دی یادونه ده چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان دوه ورځې مخکې د درغلیو په یوه قضیه کې نیول شوی دی په د افغانانو د په اړه باندې دا رپورت اورو
او په پاکستان کې د پخوانی صدر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د مظاهرو او ګډوډیو دوام پاکستان کې میشت افغانان هم بیرولې دي. په ځنګړې توګه هغه افغانان چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته لاړل چې نور هیوادونو کې د پناه اخیستنې چارې مخې ته یوسي. عبدالباسط د همدې افغانانو له ډلې یو دی.
دغه حالت نه یوازې پر پاکستانیانو باندې بلکې پر افغان کډوالو باندې هم ډیر بد اغېز کړی دی. ویر دا ده چې افغان کډوال نه خپل هیواد ته ګرځېدل شي او کدل ته هم حالت تر دې بدتر شي نو دوی به څه کوي؟ زموږ د هغو هیوادونو نه چې د افغان کډوالو د کیسونو پروسې ورسره دي غوښتنه دا ده چې زر تر زره د افغان کډوالو قضیو ته رسیدګي وکړي او دوی خپلو هیوادونو ته انتقال کړي.
دغه افغانان وایي چې له تیرو دریو ورځو راهیسې انټرنیټ پرې سوی او دوی میرمنې او ماشومان یې له کورونو هم نه دي وتلي. هدایت الله احدی اسلام آباد ته د تللو هغو خبرلانو له ډلې دی چې دریم هیواد ته د تک تکل لري. هغه د خپل ځان او نورو ملګرو د اندېښنو په اړه راته وویل.
خپل زه هم ډیر ویریدلی یم ځکه حتی بازار ته د یوې سودا د اخیستو لپاره نه شو وتلی. د دې تر څنګ داسې ناتایج شوي خبرونه مو هم اورېدلي دي چې یو شمېر هیوادونو خپلو ډیپلوماتیکو څانګو ته د پاکستان کې امر کړی چې دوی له دې هیواده ووځي. دوی ډیری هغه هیوادونه دي چې افغانان ورسره د پناه غوښتنې قضیې لري. دا په دې معنی ده چې د وضعیت را دې کېدو د افغانانو قضیه یعنی نه څېړل کېږي. دې مسلې هم اندېښنې راپارولې دي. موږ یې اندېښمن کړي یو ځکه موږ افغانستان ته نه شو تلای او دلته مو کارونه د وتلو ځنډیږي.
په پاکستان کې د مظاهرو په دوام د دغه هیواد پاوز خبرداري ورکړی چې د پاریدلو مظاهراتیانو یا د عمران خان د پلویانو لخوا پر پوځي تاسیساتو حمله نوري نسیز غملی. پاوز پرون چهار شنبه په یو خبرپاڼه کې وویل د ډله غواړي پاکستان کورونی جګړې ته ورټیل وهي. پاوز ویلي د تاوتریخجنو مظاهرو دوام ته به د دوی د هر غبرګون پړه د تحریک انصاف ګوند پر غاړه وي. په پاکستان کې دغه مظاهرې د می پر نهمه وروسته له هغې پیل سوې چې پخوانی صدر اعظم عمران خان د فساد په قضیو کې د لاس درلودلو په تور په اسلام آباد کې ونیول سو. عمران خان چې پرون په یوه ځانګړې محکمه کې راڅرګند سو پر ځان لګېدلي تورونه رد او هغه یې سیاسي وبلل. په پاکستان کې تر دغو مظاهرو وروسته چې دولتي او شخصي املاکو او تاسیساتو ته پکې ډیر زیان اوښتی له پوځه د وضعیت د کنټرول مرسته غوښتل سوې ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو کول شئ چې دغه اپ څخه زموږ خبرونه واوري. دا فری وړیا اپ دی او تاسو هم دا اوس ډاونلوډول شئ. د دې لپاره تاسو ته سمارټ فون او انټرنیټ پکار دی، نور پیسې خرچه مصرف نه راځي. د کراچۍ پولیس وایي چې پرون په دې ښار کې د چین په یوه کمپنۍ وسلوال برید شوی چې پکې د کمپنۍ کم کارکوونکي ته مرګ ژوبله نه ده اوخته. البته دعوه شوی چې پولیسو یو بریدګر وژل دی. په کراچۍ کې دا لومړی ځل نه دی چې په کومه چینایي کمپنۍ د حمله کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم پر چینایي وګړو، کاروبارونو او حتی په کنسلګرۍ باندې حمله شوې دي. د دې اکثره حملو زیموري، بلوچ، بلتن پالو وسوالو ډلو منلي چې له پاکستان د ازادۍ لپاره جنګي. په دې اړه نور تفصیل نيزلي خبرو.
د کراچۍ پولیسو د سیمې ډي اس پي واسب قریشي د پیښې په اړه خبري اعلان وتویلي چې د چین هانګ کانګ داوود جټۍ په نوم یادې کمپنۍ باندې د لمای په لسمه دوه وسلوالو برید کړي. په برید کې چینایي وګړو ته زیان نه دی اوخته او پولیسو په مقابله کې یو وسلوال وجلې دي.
نو بجے تقریبا واقع ہوا ہے، یہ دو ٹیرس اندر گھسے ہیں،
سحر 9 بجې د پیښه شوه. دوه ترخګر دننه ننوتی وو. موږ په سکیورټي ولاړ پولیس تیار وو. د وسلوالو سره مقابله شوه. د ډزو په مقابله کې یو وسلوال وجل شوه او بل تښتیدل دي. موږ یو پولیس اسکر اکرم په ډز جوړ شوه دي.
موږ یو سپایي اکرم زخمی وو.
تر اوسه کومي وسلوالې ډلې د بریډ سیمواري نه د منلې. د پیښې وروسته د پولیسو او رینجر ځواکونو په سیمه کې عملیات او د تښتیدلې وسلوال لټون پیل کړی دی. د کراچۍ د پولیسو د ترهګرۍ ست سانګي سی ټی ډي مشر راجا عمر خطاب بیا ویلي چې د وجلې شوې بریډ کونکي څخه وسله هم ترلاسه کړې ده او د پیښې پلټنې پیل کړې دي.
اس دشه کې جو هلاک وګا اس کې پاس کوئی خودکش جاکټ نه تي.
کوم وسلوال چې وجلې شوې د هغه څخه ځانمرګي واسکټ یا خودکش جاکټ نه و. د دې سره لویا مقدار کی وسلا وا ایس ایم جی ٹوپک ورسره د خوراک شیان لکه کجوري چنی اوبه ورسره هم وی دا شیان بیتا پر ٹریننگ کې ورکول کیږي. پولیسو په چینایي کمپنی بریچن کړي او کارکون کې خوندي ساتلي
وي او جو مار یان لو کام کر رہے ان کو محفوظ کیا.
د پولیسو په وینا یادا چینایي کمپنی د سیپیک منصوبې لاندې د سمندري جازونو او لانچونو مرمت کوي چې په ګڼ شمیر کې چینایي وګړي په دې کمپنی کې کار کوي او د پیښې وروسته یادا کمپنی د څه وخت لپاره تړلې شوې ده. په پاکستان یا کراچۍ ښار کې په چینایي وګړو دا لومبه برید نه دي. لدی وړاندې د کراچۍ ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې په چینایي وګړو څو ځله وسلوال بریدونه شوې دي. تیر کال د اپریل په 26مه په کراچۍ پوهنتون کې دننه په یو ځانمرګي برید کې درې چینایي وګړو په ګډون څلور تنه وجلې شوې وو او بیا د دغه برید ذمہواري بلوچ لیبریشن آرمی په نوم وسلوالې ډلې قبول کړې وه او ویلي وو چې دغه برید د مجید بریګیډ لومړی خزینه شاري بلوچ کړې دي. په کراچۍ پوهنتون کې د چینایي وګړو د وجنې وروسته وزیر اعظم شهباز شریف په اسلام آباد کې د چین سفارتخانه ته ورغلی وو او د چین د ناظم الامور سره یې لیدلی او هغه ته یې باور ورکړی وو چې د پریخې پلټنې به کوي او په پیښه کې ککړو کسانو ته به سزا ورکوي. تیر کال هم په کراچۍ کې یو موټر په هدف شوی وو چې چینایي وګړو پکې سوارو. هم د دې ترڅنګ د کراچۍ په صدر سیمه کې تیر کال د چینایي وګړو په یو کلینیک په ډزو کې دوه چینایان جوبل شوی وو او د هغوی د مالی چارو مسول یا کیشر وجلې شوی وو. دغه حمله ذمہواري د سندو دیش په نوم یو ډلې منلې وه. په کال 2013 کې په کراچۍ کې د چین په کونسلګری برید شوی وو او دغه برید ذمہواري بلوچ لیبریشن آرمی نومي وسلوالې ډلې منلې وه. نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ.
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې نه دی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلا کرای څه ته یو سیاست څنګه کولی
یو اور کوم د لوګې نمرو کزا مونږ بچی مریدا به غاره دلیا سا یاد ال لوګې لاسا نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک ان کې پورته کړي کلاشن کو زناړې تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمې او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونې تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام هم همدا اوس وړاندې کیږي. د مشال ترنا لاندې بحث کې سیاسي مسایلو باندې خبرې اترې کیږي بحث به کیږي او د دې ترڅنګ له مشال ریډیو تاسو نور رپورټونه هم اوریدلی شي. د جنوبي وزیرستان له د تحصیل 13 کلن ځوان ارسلان اسد مسعود د مارشل آرټس یا تایکوانډو سیالیو تکړه لوبغاړی دی. نوموړی امریکا ته هم تللی او هلته یو شمیر اعزازونه ترلاسه کړي دي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری له ارسلان مسعود سره مرکه کړې او په سر کې ته پوښتنه کړې چې تاسو دا لوبه څنګه او چیرته پیل کړه، تر اوسه مو په څومره کامیابی ترلاسه کړې دي. ارسلان مسیدی په جواب کې وایي
مارشل آرٹ شوق دے مو بچپن نہ ہو خاص پلیٹ فارم نہ ہو جیسے کرا جنگی نہ شریف الوزرستان نہ مجھے نقل مکانی اکڑا لا پی آر ڈی خان سے متعلق اسٹارٹ کر لا اور الحمد للہ شمینات میں اکڑ لی سو جن محنت اور سارا او بس الله په کامیابی روړله قبایلی سیمې نه نه یا پښتونخوا نه ته ویا چې نیشنل اول گولڈ میڈل مو 2012 شي نیشنل گیم شي ګټلای مو تقریبا 2017 پورا قومی چمپیون وو چېم شي مو 4 نیشنل گولڈ دی یو 2 سلور میڈل دی نو پانا باد بین الاقوامی سطح باندې مو ورلڈ یونیورسٹی گیم شي پاکستان نه مینې کړی دو ایشین گیم شي مې کړی دو اسلامي گیم شي مې کړی دو ایشین انډور گیم نه شي مې کړی دو
ارسلان دا محل تاسو په امریکا کې موجود دی نو هلته مو د تایکوانډو څومره سیالۍ وګټلې
ٹورنامنٹی نہ چکی می اول نیو جرسی اوپن وا میں الحمد للہ گولڈ میڈل وغاٹلی اوپن آباد نیو یارک اوپن وا ہم الحمد للہ وغاٹلی اس نور ٹورنامنٹ پورا جب تیاری سے تیاری میں شری دائی یہ دو کلب ہے سر میں غا دا آفرز دی کنٹریکٹ سائن کڑی دی اگے سارا چلے جا او داس تو چے پاکستان سے دس خاص مارشل آرٹ توجہ نہ ورکل کیجی کرکٹ مطلب ون خال میڈیا کرکٹ شو کہ بھی چکیم سے میڈیا روشی ظاہری خبر دو خال کیا پورا اخوان ورکہ بھی یو آغا مشاوری جی نورا دنیو چھو دا تول پولمپک کیلنا شری دو ون خرچا آرشا پولمپک سپورٹس کہ بھی آتا ویلیو ورکہ بھی
ارسلان کدام رات ہوئی چھ تا وزیرستان امریکا تا تلائی دغی تایکوانڈو لوبی دا پارا نو هلتا د خلکو رویه څنګه تاسو سره
شغل مطلب درای چې کلاډیو نه قادر کوي چې تو شه ټالنت وی ډېر اپریشیټ کوي ډېر ته خوشولي جي هلتا مطلب کمپټیشن ډېر زیات دی ډېر زیات کلبینه دی او په تاسو باندې یو اس فور د سپورتس یو داس ته بالکل یې دنیا شپه غوڼه کټ سپورتس مارکیټ یو اس دی هلتا کلاډی قادر سره ډېر عزت کو خلک
ارسلان لوبه سره سره تعلیم هم ډیر ارزښت لري نو تاسو په خپل څومره زده کړی کړی یعنی تعلیم مو څومره کړای
ایجوکیشن چې مو دای مو پنجاب یونیورسټی نه فزیکل ایجوکیشن سے ماسترز کړای دی او پانا باد می پنجاب یونیورسټی نه ایل ایل بی کړی دو او پانا باد مو کوریا کی مو سول نیشنل یونیورسټی دو کی مو ورلد ټاپ 20 رینکینګ منه دو هغه نامو په سپورتس منیجمنت شه غو ماسترز کړای دی
تاسو مشال رادیو اوري زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوښی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو موږ دا وسوریدل شي په پاکستان کې له 13 شوخو دو میشتو رهیسی د تحریک جهاد پاکستان په نامه ناپیژندل شوی ډلې د یو شمیر حملو زموري منل ده د عبد اصل کې د چې په دغه هواد کې د زیاترو حملو مسولیت تحریک طالبان پاکستان د اسلامي دولت ډلا یا داعش او همدارز زین نور منی د تحریک جهاد پاکستان بنوم داغه نوې ډلې نوم د پاکستان امنیتی چارواکو په هان حیران کړی دي او په دې اړه معلومات ورغونډي آیا دا ډله واقعي وجود لري او کنه د دی وی بلې ډلې داسې یو برخه ده چې ډیرو خلکو ته معلومات نشته عبدالحی ککړ په دې اړه ځنګړې ریپورت جوړ کړی دی راځي چې دا واورو په دی ریپورت کې دغه پوښتنې ته جواب ویل شوی دی چې آیا دا یو نوې ډله ده او کنه یو بل وسله ول ډله په دی نامه باندې فعالیت لري
د روان کال فروری پر درويشتمه نیټه په چمن کې نامعلومه وسوالو د ملیشا ځواک یو سرتیری ووژلې د دې برج ځمواري د تحریک جهاد پاکستان په نوم یو نوی تنظیم ومنلې چې دا د ټولو لپاره یو حیرانونکې خبره ځکه وا چې تر دې وړاندې به د زیاتره حملو ځمواريانی یا تحریک طالبان پاکستان یا بیا داعش وسوالی ډلې منلې شای نور خلګو د تحریک جهاد پاکستان نوم په لومړي ځل د فروری پر 23 نیټه اوریدل وی خو په اسلام آباد کې مش د امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز خبريال احسان الله ټیپو مسجد د چمن تربرید 2 غنټې وړاندې د دې ډلې نوم اوریدل وی نوموړي د مې پر 23 مشالې ډو سره د خبرو په مخال هغه ورځ یاد کړه.
د کال فروری کې مونږ لګل تا اسلام آباد کې په یو سرکاري میټینګ وو پخ کې ناس سو نو فروری میټینګ کې لکه زما ته په فون باندې یو جو واتس اپ میسج راغلو نو چا میسج مې ګلو کړو نو باغ میسج یو بل زم یو نمبر وو د واتس اپ نمبر وو نو دا هغه ما ته میسج راغلی وو په میسج کې دالي کلی شو په اردو کې چې مونږ د تحریک جهاد پاکستان په نوم باندې یو نوې عسکري تنظیم جوړ کړی دی او د دې تنظیمو هغه منشور دی چې کوم دلته نور جهادي تنظیمونه دي لکه چې پاکستان کې مونږ شریعت واړو.
په کومه ورځ چې احسان ټیپو ته په واتس اپ پیغام ترلاسه سو تر دې یو ورځ وروسته د فروری پر 24مه په ټویټر د تحریک جهادي پاکستان په نوم یو نوی اکاونټ جوړ سو او په لومړي ټویټ کې د خپل تنظیم د جوړیدو پس منظر او اهداف اعلان کړل او دوم ټویټ هم هغه ورځ د چمن د برید د ذماری اخیستو په اړه وکړ. په بیان کې د تنظیم د مشر نوم مولانا عبدالله یاغستانی او ویاند ملا محمد قاسم یاڅوی وو. له دې وروسته د مارچ پر 1مه د بلوچستان په سیوي سیمه د اپریل په 14مه د سوات په کابل کې د ترګری مخنیوي پولیسو په تاڼه کې د 14 د اپریل پر 20مه د لکی مروت پر پوسټ ګریجویټ کالج چیرې چې د سرحدي ځواک او پوځ کیمپ جوړ دی بریدونو د کولو داوی تیری کې جهاد پاکستان وکړي. البته د سوات د تاڼې د 14 پاړه پولیس ویل ول چې دا د شارټ سرکټ لواجی سوي چې هلته پراته بارودی مواد 14 دلیول. د لکی مروت تر به درسته د پاکستان استخباراتي چارواکو او وسوالو ډلو د چارو پوهانو مشالې ټول چې دوی د دې تنظیم پاړه نورو معلوماتو راټولولو ته نور هم جدي سول. مشال رادیو د تحریک جهاد پاکستان پاړه د پاکستان د پوځي استخباراتي چارواکو د تحریک طالبان پاکستان له مهم غړو او د وسوالو ډلو د چارو پوهانو سره مرکه او خبري کړې دي. دوی ټول په یو خړې دي چې د لومړنۍ معلوماتو لمخې د تحریک جهاد پاکستان د یو تنظیم په هیڅ وجود نه لري، بلکې د دوی په خبره دا د تحریک طالبان پاکستان یو بل نوم دی چې د جنو مجبورۍ لامل د بریدونو ذمہواری نسی منلای نو بیا یې په دې نوم قبلوي. د پاکستان یو لوړپوړی امنیتي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه لیکلو په شرط د مې پر درې منټه مشالې ډول چې تحریک جهاد پاکستان په اصل کې تحریک طالبان پاکستان دی. هغه ځکه کړه چې مسله دا ده چې کله د ټي ټي پی نوم راځي نو د طالبان حکومت تر فشار لاندې راسي. د تحریک طالبان پاکستان یو مهم غړی هم د موضوع د حساسیت لوجي د نوم نه لیکلو په شرط مشالې ډول ویلي چې تحریک جهاد پاکستان د تحریک طالبان تر نفوذ لاندې دی چې دا ډول په افغانستان کې مش د ټي ټي پی مشران د طالبانو حکومت له فشار خلاصي. په پېښور کې خبريال مشتاق یوسفزای چې لتیرو څه د پاسه د بولسي زورایسي د وستوالو ډلو پاړه ریپورتونه جوړوي هم د نوي تنظیم پاړه تحقیق کړی دی. نوموړي مشال ډېر ټول چې دا د تحریک طالبان یو بل نوم دی.
په پاکستان کې داسې خلک غني چې غني دا هم تحریک طالبان پاکستان یو بل نوم دی، خو چونکی په افغانستان کې تحریک طالبان پاکستان موجود مشران موجود دی تو سره بیا ته کې دی دا غین د تکاروي غی کینو په پاکستان کې سو واقعیت چې بیا پاکستان په افغان طالبانو باندې فشار جوړی چې پای باندې فشار راشي نو بیا غی پاکستان طالبانو ته تل کې مشکل جوړی. نو دا یو وجه باندې چې دوی نو بڑاګه باندې شول چې دا یو واقعیت چې مورلی
مشال اډیو په دې اړه د مې پر درې منټه د واتس اپ لاري د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی ته پیغام ولېږي چې آیا تحریک جهاد پاکستان د دوی سره تعلق لري او کڅنګ هغه پیغام ولوستي خو د ریپورت تر خپرېدو پورې جواب را نه کړی. د تحریک طالبان لخوا په دې اړه رسمي خبرګون نه ورکوونی ابو سید چې د وسوالو ډلو د چارو څېړونکو دی د ټي ټي پی له تحریک جهاد پاکستان سره د تعلق پاړه شکمن کړی دی. نموړي د مې پر څلورمه مشالې ټول چې تحریک جهاد پاکستان یو پور اصرار تنظیم دی چې په مطبوعاتو کې لږ بیانونه خپاره شوی دی، خو دغه په وینه د مشرتابه کسانو او تنظیمي جوړښت د رښتونې شتون پاړه هیڅ معلومات نشته. هغه وویل چې دا تنظیم په ظاهره د تحریک طالبان پاکستان د رقیب ډلې په توګه راپورته کیږي، خو پر دې د ټي ټي پی خاموشي هغه شکونه نور هم پیاوړي کوي چې شایي دا په اصل کې د تحریک طالبان پاکستان پټه منصوبه یا بیا یې له نورو ریاست مخالفه جهادي ډلو سره د یوې کړنلارې له مخې پټ چلول وي. پاکستان په افغانستان کې د طالبان پر حکومت فشار زیات کړی چې د ټي ټي پی مشران په افغانستان کې میشتي او هغوی د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حمله پلانوي.
په پاکستان کې فعال داعش وسلوال او ټي ټي پی له رسنیو سره د تماسونو لپاره رسمي واتس اپ ګروپونه لري، خو د خبريالانو په وینا تیری کې جهاد پاکستان کوم رسمي واتس اپ ګروپ نه لري، بلکې یا خود حمله د ذمہواري بیان د شخصي نمبرونو لالاري ځینو خبريالانو ته واتس اپ کوي یا یې پر ټویټر پانه خپروي. د تنظیم ته منسوب ټویټر باندې تر اوسه پورې 11 ټویټونه سوي دي. البته مشال راډیو یا بل سرچینه لکه څنګه چې د دې تنظیم اصلي وجود نسی تصدیق ولای، هم دغه څه د ټویټر پانې کروالی هم نسی تایید ولای. هم دې طرف ته خبريال رفت الله ورغزی چې د وسوال وډلو په اړه لاتی رو شاوخوا 12 زورای سی ریپورتینګ کوي اشاره کوي.
دا تنظیمونه اعلان کوي نو دا غو چې کوم مشران وی لکه مفتی نور ولی دی یا نور تنظیمونه دی، نو غو بکیدا بیا غو وخت تر وخت چې دی کله خپل ویډیو بیانونه جاری کوي چې یو پالیسی بیان ور کوي خاص موکې باندې چې دی دا موږ ګورو د ټي ټي پی ول چې دی غو بکیدا چې دی ویډیو بیانونه راځي. نو تر اوسه د دو مشر چې دا محمد عبد الله یغستاني یدی تر اوسه دا غو چې تم مطلب لکه د سه بیان وانورې دو ځکه اوس مطلب لکه دی باندې چې دی دا اوس ډیر ک شروعات دی ډیر دی باندې پتہ نه لګی چې دا تنظیم شته دی نشته دی، صرف سوشل میډیا هات پر ډیر خلک وایي چې نه سوشل میډیا هات پر دی اوس پر دی باندې چې دی لکه سړی تصدیق شو دا خبره نشي کولای.
خو د چارو پوهان او چارواکي وایي چې د دې تنظیم پاړه لا هم معلومات کم دی، البته له وخت یې دو سره به شای پاړه تصویر نور هم واضح شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندې او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو دا سی ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.